السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هر کله کو قدر منوریدونکو نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د تله یا میزان د شمنې ټه د 2014 میلادي کال د اکتوبر میاشتې ل 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمای خلیلزاد وایي چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر په افغانستان کې د سولې پر وستو کې مهم رول لوبولی شي. همدارز وباوري چې پاکستانی طالبانو خپل ویان په دې خاطر لدندې ګوښه کړی چې ل اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه ملاتړ اعلان کړی وو. نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه. په فایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمای خلیلزاد وایي چین کولای شي په افغانستان کې د سولې پر وستو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هرات کې د هندستان پر قدسلګرۍ د تروریستي حملې تر شا د پاکستان لاس و. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا پوځ وایي کوردی جنگیالی په سوریه کې د کوبانی ښار د اعظم په نامه د یوې برخې کنټرول لا هم په لاس کې لري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمای خلیلزاد وایي چین کولای شي په افغانستان کې د سولې پر وستو کې یو مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی راتلونکې اونۍ چین ته رسمي سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کولای شي د سولې پر وستو او د پنګونو په برخه کې د چین له نفوذ څخه کار واخلي. زلمی خلیلزاد همدارس یادونه وکړه چې چین کولای شي په نورو بیلابیلو برخو کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې اوریدای شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پرون په افغانستان کې د یو ایس ای ډی د وروستۍ پریکړې په اړه یو راپور خپور کړ. راپور د یو ایس ای ډی یا د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې د هغې پریکړې د څېړنې غوښتنه کړې چې وایي د ملګرو ملت وبخی د ملګرو له شرکتونو څخه به هغه غوښتنه نه اخیستل کیږي چې د سیګار په مالی تفتیش کې په ګوته شوې دي. سیګار 25 تفتیشي راپور نه خبره کړي چې پکې د څباندې او یا میلیون ډالرو د لګښت په اړه پوښتنه شوې. د سیګار د ادارې له خوا خبره شوې اعلامیه وایي یو ایس ای ډی د خپل پروژو په لیکونکو ملګرو شرکتونو ته بي ځای پام کړی او سیګار ته هغه وخت خبر ورکړي چې د لګښتونو په اړه پریکړې بدلې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي په هرات کې د هندستان پر قونسلګرۍ د تروریستي حملې تر شا د پاکستان لاسو. د خبري خغلی داودزی په نوې ډیلی کې د امنیتي کانفرنس ترڅنګ خبريالانو ته وکړي. د زیاته کړه چې افغانستان د تروریستانو په لار پروت دی او د هر ډول پلټنو سره د ډیورن کرښې له بلې خوا راوځي. خغلی داودزی وویل په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت رانږدې کېږي افغانستان به له هندوستانه د وسلو او پوځي تجهیزاتو غوښتنه هم نوی کړي. د امریکا پاوز وای کورد جنگیالی په سوریه کې د کوبانی ښار د اعظم په نامه د یوې برخې کنټرول له هم پلاس کې لري او په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ مخنیولې. د امریکا د دفاع وزارت ویان مارشال جان کربی پرون وویل چې وضعیت ډیر حساس دی خو اوسمهال کوردي قواوې مقاومت کوي او د امریکا هوایي بمبریو د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه کمزوري کړي دي. د کربی په وینا په کوبانی کې د اسلامي دولت د سخت دریځو تهدید تر اوسه هم دوام لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې لپاره د گاونډي هیواد عراق مرسته ته تیار دی. روحانی پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وویل د هیواد به عراق ته د نظامی سلاکارانو او وسلو ورکول جاري وساتي. العبادی وویل عراق له سخت دریځ سره په جګړه کې دی چې هڅه کوي سیمه له خطر سره مخامخ کړي او د سنیانو او شیعاګانو په منځ کې نفاق واچوي. په ایران کې د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې نسرین ستوده د هغې پریکړې پر ضد چې له مخې د دې پر کار بندیز لګېدلی د دې هیواد د وکیلانو د ټولنې مخې ته اعتراض وکړ. ستوده وبخې تیره اونۍ یوې محکمې میرمن ستوده ته اجازه ورکړه چې خپل کار بیا پیل کړي، خو د یکشنبې په ورځ ورته وویل چې دا پریکړه بدله شوې او پر ستوده بندیزونه لا هم پر ځای پاتې دي. ستوده د 2012 میلادي کال د اروپایي پارلمان د سخاروف د جایزې ګټونکې ده. دا د خپل هیواد د رژیم پر ضد د پروپاګند او ملي امنیت پر ضد د عملیاتو په تور بندي شوې وه او د بند نیمای دورې له تیرولو وروسته خوشې شوې وه. او کرملن وایي د ټلیفوني خبرو پر مهال روسي او اوکراینی ولسمشرانو په اوکراین کې د سولې د بهیر د ملاتړ او د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د اوربند پر اهمیت ټینګار کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر پترو پروشنکو اوکراین ته د روسیې لخوا د ګاز د صادرولو په اړه هم خبرې وکړې. تیره اونۍ په میلان کې د کتنې پر مهال دوی په راتلونکي کې د ګاز د صدور په اړه یوې ازمایښتي موافقې ته ورسېدل. د راپورونو له مخې په میلان کې د تیرې اونۍ د خبرو پر مهال د روسیې لخوا اوکراین ته د ګاز پر سر د لانجو په حل کې لږ څه پرمختګ شوی و.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 23.9. کندهار هم اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 22.8. مزار شریف اسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 22.9. په هرات کې به اسمان صاف وي، تودوخه لوړ درجه 21.4. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، تودوخه لوړ درجه 23.8.
سمنګاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ته را بولم. خو باور چې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چین د سولې په ټینګښت کې د افغانستان له حکومت سره مرسته کولای شي. د ملي وحدت د حکومت د تشکیل لپاره جوړ شوی کمیسیون له یوې اونۍ هڅو وروسته لا هم په خپل کار کې پرمختګ نه دی کړی. نور موضوعات هم لرو. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعال شبکې له نوي حکومت غوښتي چې د افغان میرمنو حقونو ته د خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي.
برداشتن قدم های ثابت در زمینه مشارکت و حضور زنان.
پاکستانی طالبانو خپل ویان IS دلی یا داعش ته د بیات لکبلا له دندې لري کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې نور موضوعات هم لرو او هله کو چې د خبرونه تر پای را سره اوسئ. سمغه غله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبريږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چین کولای شي په افغانستان کې د سولې پر واسطو کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د چین ونډه د افغانستان په اقتصادي رغونه کې د پام وړ ده. ښاغلی خلیلزاد د څرګندونه له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په راتلونکي اونۍ کې چین ته ولاړ شي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه تفصیل واوري.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا په خوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي هم وو، په دې باور دي چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای شي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه شنه دی روان، خو که دا پروژه تر سره سي د افغانستان په کورنی عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي تر څو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشتوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زورا هیڅ د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو د شوالي ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر راوستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي اور باندې وي مني او پر فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي
شامل شون.
شاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغومره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من یم چې نوی حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. ښاغلی داودزی چې په نوې ډیلي کې د امنیتي کانفرنس تر څنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سخت دریځو له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اشرف غني احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمد زی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوري وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ملي وحدت د تشکیل د بشپړېدو لپاره جوړ شوی کمیسیون وایي چې د یوې اونۍ په تیرېدو سره په کارونو کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی. د دې کمیسیون غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځانګړی کمیسیون چې لس غړي لري د ملي وحدت د حکومت د جوړښت او کابینې په اړه د سیاسي موافقې پر موضوع د بحث لپاره جوړ شوی. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د ملي وحدت د حکومت د بشپړېدو لپاره د یو ځانګړي کمیسیون له جوړېدو یوه اونۍ تیریږي، خو د دې کمیسیون ځینې غړي وایي چې تر اوسه یې په کارونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د دې کمیسیون یو غړي اسدالله سعادتی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د هغه توافقنامې په اړه د بحث دنده هم پر غاړه لري چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ لاسلیک شوی ده.
بحث تر ډېره د سیاسي موافقې پر جزئیاتو او دغه راز د ملي وحدت حکومت پر معیارونه وو، خو تر اوسه دې بحث کوم جدي پرمختګ نه دی کړی. جلسې جوړې شوې د دې لپاره چې پرمختګ وشي باید جلسې نورې هم دوام وکړي. داسې میکانیزم باید جوړ شي چې حکومت له مخې د کابینې غړي او حکومتي چارواکي انتخاب کړي.
که څه هم ښاغلي سعادتی ونه ویل چې ولې په کارونو کې پرمختګ نه دی شوی، خو د دې کمیسیون یو بل غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په کمیسیون کې د کابینې د غړو د ټاکلو په اړه اختلاف موجود دی. په یو شمېر راپورونو کې یادونه شوې چې په دې کمیسیون کې دواړه مشرانو ته نږدې کسان غړیتوب لري او په خپلو منځونو کې هم په ستونزمنو ټکو بحثونه کوي. د یاد کمیسیون یو غړي محمد حسین علمی بلخي رسنیو ته ویلي چې دغه کمیسیون لایق او غوره کسان کابینې ته ټاکي، خو اسدالله سعادتی د دې خبرې دره تر څنګ وویل د دې کمیسیون پریکړه دا وه چې د مطلوب راپور تر بشپړېدو پورې نه باید دغه راپور له رسنیو سره شریک شي چې له بده مرغه دغه کار ترسره شو. په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ واک باید په مساوي ډول د مخکینی توافق په اساس وویشل سي. دا کارپوهان همدارنګه زیاتوي ولسمشر اشرف غني احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کمپاینونو پر مهال خپلو پلویانو ته غوړې وعدې ورکړي او اوس یې دواړه مشران په بشپړه توګه نشي ترسره کولی چې دا هم خپله یوه ستونزه بلل کیږي. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی احمدی د نوې کابینې له جوړېدو وړاندې پخوانیو وزیرانو ته وخت ورکړی چې د لوړې له مراسمو وروسته 15 ورځې د سرپرست وزیرانو په توګه کار وکړي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به د زړې کابینې وزیران د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې ځای ولري او کنه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دي. د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې افغانستان کولای شي په هیواد کې د سولې پر راوستو او د پنګونو په برخه کې د چین له نفوذ څخه کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي په هرات کې د هندستان پر قنصلګری د تروریستي حملې تر شا د پاکستان لاس و. ښاغلی داودزی دا څرګندونې په نوي ډیلي کې د امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وکړې. د امریکا پوځ وایي کوردي جنګیالي په سوریه کې د کوبانی ښار د اعظم په نامه د یوې برخې کنټرول اوس هم پلاس کې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد د اسلامي دولت سخت دریزه ډلې پر ضد د جګړې لپاره د گاونډي هیواد عراق ملاتړ ته چمتو دی. په ایران کې د بشري حقوقو یوې مدافع وکیلې نسرین ستوده چې د 2012 کال د اروپای پارلمان د سخروف جایزه هم ګټلې ده، د هغې پریکړې پر ضد چې له مخې د دې پر کار بندیز لګېدلی د دې هیواد د وکیلانو د ټولنې مخې ته اعتراض کړی. او کرملین وایي د ټلیفوني خبرو پر مهال روسیې او اوکراینی ولسمشرانو په اوکراین کې د سولې د بهیر د ملاتړ او د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د اوربان پر اهمیت ټینګار کړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو او راپورونو له وړاندې کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او سیمې د چارو د کارپوه پروفیسور بارنت روبین یوه اوږده تحلیلي مقاله خپره کړې چې سرلیک دی: آیا د افغانستان ملي وحدت حکومت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د سړک یوه نقشه ده؟ په مقاله کې راغلي اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د دوهم دور رایو له درې میاشتنۍ لانجې وروسته د سپتمبر په 9 د جمهور رئیس په دندې لوړه وکړه او د یو تړون پر اساس یې د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایوي رئیس دنده ایجاد کړه چې وروسته به په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې دا مقام دایمي شي. خاغلی بارنت روبین په مقاله کې لیکلي دې تړون د افغان دولت د مشروعیت لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعهد هم نوی کړ. د لیکوال په باور د افغان دولت د ملي وحدت تړون ممکن له هغو افغانانو سره د یو سیاسي حل چوکاټ برابر کړي چې لا هم د دولت پر ضد جنګیږي. په دې کار سره به هغه زیاته اندازه پیسې چې د امنیت په ټینګښت لګیږي د افغانستان او پاکستان دواړو د ثبات او پراختیا په چارو مصرف شي او دواړه هیوادونه ورته سخته اړتیا لري. فارن پالیسی په مضمون کې لیکي دا مهال اشرف غنی احمدزی د دولت پر لاس کې دی، دی او عبدالله دواړه باید چې د پخلاینې پر ځینو مسلو له سره غور وکړي. جمهور رئیس غنی د اختر په ورځ ویلي و ټولو سیاسي مخالفانو ته په څرګند ډول وایو چې جنگ د حل لار نه ده، یوازې د افغانانو په مشرۍ سوله یوازینۍ لار ده او سیاسي مخالفان باید په یوې سیاسي پروسه کې شامل شي. د فارن پالیسی خبرونه د مضمون لیکوال پروفیسور روبین په دې باور ده چې پاکستان له دې نور په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. پاکستان غواړي چې له طالبانو څخه په ځینو مسلو کې لکه په افغانستان کې د هند نفوذ بګډون په دوه اړخیزو مسلو کې د خپل نفوذ ساتنې کار واخلي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي افغان حکومت باید دا پریکړه هم وکړي چې څنګه له طالبانو سره مذاکره پیل کړي ولو که هغوی جګړې ته هم دوام ورکړي. د مضمون د لیکوال په باور جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ممکن ومني چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې ډلې استازیتوب کولای شي. پخوانی جمهور رئیس کرزی په دې اړه مقاومت کاوه. فارن پالیسی زیاتوي ښاغلی احمدزی ممکن د پاکستانی طالبانو مشرتابه او د افغان طالبانو قمندانان په مذاکرو کې شامل کړي او له ملګرو ملتو څخه هغوی ته د یو ښه دفتر د پرانستلو غوښتنه هم وکړي. جمهور رئیس ممکن د طالب استازو او افغاني چارواکو ترمنځ د دوو غونډو او خبرو هغه بندیز هم لری کړی چې پخوانی جمهور رئیس کزی ور باندې لګولی و. خبرونه لیکي په دې مذاکرو کې به له پاکستان پرته د افغانستان نور ګاونډیان هم ګډون وکړي. چین په شینجن ولایت کې د وسلوالو له ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان ثبات د خپل امنیت لپاره اړین بولي. چین له دې وروسته دا فکر نه کوي چې له افغانستان سره د اړیکو ټینګول به د پاکستان د اړیکو د پراختیا پر اساس وي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چین د پاکستان په ګډون ټولو ته پټاګه کړی چې دوی په افغانستان کې د هغه حل ملاتړ کوي چې طالبان پکې سیاسي سیستم کې شامل شي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. ځینې نورو لویدیځو رسپانو په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د بې ساري زیاتېدو په اړه مضمونونه خپاره کړي، خو واشنگټن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې د جګړې یو موسم چې په افغانستان کې باید په یاد وساتل شي یو مضمون خپور کړی. ورسپانې لیکي که څه هم چې لویدیځي خبري رسنۍ په اړه څه نه وایي، خو په افغانستان کې د جګړې د اپریل او اکتوبر یو بل خونړی موسم هم مخ په ختمېدو دی. واشنگټن پوسټ لیکي د دې کال کمپاین په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت د بهرنیو پوځي ځواکونو له وتلو او د مرستو له کمښت سره مخامخ دی. د 2014 کال کمپاین د افغان حکومت او متحدانو لپاره یو سخت او مهم ازمیښت دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکه له نوي حکومت غواړي چې د افغان میرمنو حقونو ته د پخپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. دوی پرون په کابل کې په یو غونډه کې چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او ځینو دولتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، وویل اوس افغان میرمنې دا ظرفیت لري چې د پرمختګ په هره برخه کې فعالیت وکړي. خان محمد سین له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالو د شبکې غړو وویل چې د افغانستان ښځو په تیرو څه باندې دیار لسو کلونو کې په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو برخو کې د وخت له غوښتنو سره سم خپل ظرفیتونه لوړ کړي او نوی حکومت باید د دوی پوها او توانایي له پامه ونه غورځوي او د پرمختګ په ټولو برخو کې ونډه ورکړي. دوی ویل د افغانستان ښځې جنګونو، سیاسي اختلافونو، ټولنیزو ناخوالو او تعصبونو ډېرې قرباني کړي او د نوی حکومت مشرتابه باید د دوی د حقونو ساتل په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي. دوی د غونډې په پای کې نوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه وړاندې کړل چې د یاد شبکې یوې غړې مریم ولوستل چې یوه برخه یې داسې وه:
برداشتن قدم های ثابت در زمینه مشارکت و حضور زنان.
د ښځو د ګډون په لاره کې د حکومت ثابت ګامونه او په تیر د هغو ښځو او ځوانانو په اړه چې په هیڅ معامله کې شریک نه وو. د ښځو مشارکت ته نه یوازې باید په مرکز کې بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم پام وشي.
دوی دا هم وویل په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت او ځینو بهرنیو مؤسسو په مختلفو برخو کې د هیواد د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته هڅې کړي، خو په ټولنه کې حاکم جنسیتي تعصبونه د دې سبب شوي چې د فعالیتونو مخه ونیول شي. دوی ویل د ښاغلي حامد کرزي په حکومت کې د کابینې درې غړې او د ملي شورا سکم 10% ښځې وې، خو دوی تر ډېره ځایه نه دي توانېدلي چې د اجرایوي صلاحیتونو د نشتوالي له امله اړو ښځو ته لازم کار وکړي. دا چې نوی حکومت به د افغان میرمنو د ستونزو کمولو ته څه پلانونه عملي کړي دا به هم ولیدل شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
زمون غږ له ازادي راډیو او قدرمنو اوریدونکو. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او خبريږي او د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. نو د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم واورئ چې پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل پخوانی عمومي ویان شاهد الله شاهد له دندې ګوښه کړی. دوی دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې شاهد الله شاهد تېره اونۍ له خپلو 15 طالب قمندانانو سره یو ځای د داعش له وسلوالې ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل عمومي وایي شاهد الله شاهد له دې عمله له دندې ګوښه کړی چې نوموړي تېره اونۍ له خپلو 15 ملګرو سره یو ځای د داعش د وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړی و. د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک د سې شنبې په ورځ په یوې خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی شاهد الله شاهد له دندې ایسته کړی او دغه ځای ناسته یې ټاکلی چې ډېر ژر به یې نوم څرګند کړي. دوی همداراز ویلي چې دوی به د خپل مشر ملا فضل الله او د افغان طالبانو د مشر ملا عمر تر رهبرۍ او قمندې لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تېره اونۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ویاند شاهد الله شاهد له خپلو پنځو طالب قمندانانو ملګرو سره یو ځای د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي خلافت له ډلې سره باید اعلان کړ چې دا مهال په عراق او سوریه کې جنګیږي او د یادو سیمو ډېرې برخې لاندې کړې دي. ویل کېږي چې دا پنځه کسان د پېښور او هنګو خاري سیمو او د ورکزو کورمې او خیبر جنسۍ د قبایلي سیمو ځایي مشرانو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاهد الله شاهد د طالبانو د ویندوی لپاره کارېدونکی مستار نوم دی او دا هغه اصلي نوم شیخ مقبول و. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید اختلافات رامنځته شوي او له داعش سره د شاهد الله شاهد او نورو طالب قمندانانو ملاتړ هم د همدې اختلافاتو نتیجه ده. د سیاسي چارو کارپو او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اختلافات خو هغې کې وخت نه و چې کله سجن د هغې نه جدا شو. د هغې نه پس دلته د مومند دغه چې کوم عبدالولي چکداري زده کړې بیا د وزیرستان کې بعضې خلک هم چې کوم دی نو هغوی اعلان وکړ. اوس هغې کې اختلافات دي او بله دا چې د آپریشن د وجې نه ډېر غریب وو. بل دا چې ولنټیر هم اوس نشته. بل دا چې وسایل هم ډېر کمې دی او د بریدونو ملګونو مې تاسو معلوم و چې اوس کې ډېر کمې راغلی. نو په دې حالاتو کې زه فکر کوم چې دې شي نور خلک هم چې
د پاکستان او طالبانو ترمنځ په داسې حال کې اختلافات رامنځته شوي چې د دې هیواد ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د هغوی پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د رستم شاه مومند په وینا که څه هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اختلافات داعش ته ګټه ونه رسوي د دې پرعکس طالبان به کمزوري شي چې ګټه به یې پاکستاني حکومت پورته کړي.
او د هم د خبرونې ورستای راپور د اردن پاچا وایي په ټولو هیوادونو کې توندلاري کسان له معتدلو کسانو سره د جنگ په حالت کې دي او په اسلامي نړۍ کې هم د افراطیانو او معتدلو کسانو ترمنځ جنگ روان دی. پاچا عبدالله وایي دا یو اوږده جګړه ده چې کلونه وخت به ونیسي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د اردن پادشاه عبدالله وایي اسلامي نړۍ په کورنۍ جګړه کې راګیر ده چې توندلاري افراطیان د معتدلو کسانو په مقابل کې جنګیږي. د شرق اوسط ورځپاڼې ریپورت زیاتوي د اردن د شاهي دیوان اعلامیه د پادشاه عبدالله له قوله وایي د نړۍ ټول هیوادونه د توندلارو او معتدلو کسانو ترمنځ د جګړې په حالت کې ده او نن ورځ په اسلامي نړۍ کې دننه کورنۍ جګړه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې موږ عربو او مسلمانانو تر اوسه د دغه وضعیت خطر نه دی درک کړی. د اردن پاچا د دغه هیواد د پارلمان یو شمیر غړو ته ویلي ټول باید پوه شي چې ستونزه د اعتدال او افراد ترمنځ ده او ټول باید د افراد یا اعتدال ترمنځ خپله لاره وټاکي او دریم احتمال پکې نشته. د اردن پاچا وایي د تروریزم ضد جګړه به یو یا دوه کاله نه وي بلکې څو کلونه به دوام وکړي او اوږده موده وخت به ونیسي. هغه وایي کچېرې پوځي جنگ کما موده وخت ونیسی خو امنی او مفکوروی جګړه ډیر وخت نیسی. اردن د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگیږي. اردن په سوریه کې په اسلامي ډلو باندې بمباری کې هم برخه اخیسته او وایي چې لویدیځو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې په اړه معلوماتو برابرولو کې اساسي ونډه لري. اردن شپګلکو سوری کډوالو ته پناه ورکړي او خبرداري ورکوي چې د کډوالو بهیر امنیتي ستونزې رامنځته کوي. د اردن پاچا دغه څرګندونې په داسې حال کوي چې په سوریه او عراق کې د ناکراریو او د اسلامي دولت ډلې خلاف په نړیوال ائتلاف کې د اردن شامل دو په دغه هیواد کې د افراطیت د پراخوالي ویره رامنځته کړي. په دې وروستیو کې په ځینو اردني ګوندونو کې د اسلامي دولت ډلې سره د خواخوږي نښې لیدل شوې دي. په اردن کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ لپاره مظاهری هم شوي چې مظاهره چانو پکې تور بیرغونه اوچت کړي وو. د دغو مظاهرو ریپورټونه د ځینو ټولنیزو شبکو له لارې خپاره شول.
د ژوند رنګونه
شیر احمد درویش هم د مسلم خصوصي خوندزي مسؤل مدیر
تاسو ولې وختل د سیاو جيرمانس تکي چالتہ تاسو مرسته وکړو یتیمو کندو سره
چنده د مسلم هیمز پالیسی د او موږ غواړو هغه کسان چې هوغوی خپل پلرونه د دې وطن لپاره قرباني کړی دي د هوغوی زامن نو ته د تعلیم زمینه برابر کو او هوغوی سره په مختلفو هرڅو کې مرستي او کومکونه وکړو.
تاسو نظر څومره راضی دي خلک تاسو نه
هغه کسان چې هوغوی دلته تعلیم کوي یا شاګردان دي ټول فامیلونه زموږ ټول کارونه مثبت ارزوي او ډیر راضي دي. هغه شاګردان چې یتیم او بے بزاته دي هغوی ته نه یوازې داسې موږ د تعلیم زمینه برابره کړې ده، د هغوی یونیفورم، ترانسپورټیشن، قرطاسیه، هر شی وړیا او رایګان دي. هر درې میاشتې کې نقدي پیسې ورکول کیږي.
ارزي 2 روپۍ ورکوي
هر ځل موږ میاشت تقریبا 200 روپۍ
د څه خبرې سي کوم وخت یتیم او کورنۍ تاسو نه دي ډیرو شاین وختنه وکړه تاسو تاسو ورکوي لغنه زیات
د شاګردان لروسی د مرکزی دفتر نه یی یو کی افیس نه دوی سره مثلا اغه ډونر یی دوی سره مرسته کوي تیر میاشت مو یو شاګرد درلوسی ډونر رسمن ایمیل کړی وای 5000 روپۍ یا 4600 روپۍ مې درته درلېږلې دي او یو شاګرد د شریف په نام یو شاګرد شپږمې بی ټولګي کې ده هغه ته به یو بایسیکل واخلي البته د فامیل سره په مشورې بعض فامیلونه راضي زیاته توقع لري چې مرسته مو امکانات
قدر من اوریدونکو لدې سره د